ما شاهد روزافزون خشونت علیه زنان نمی بودیم. و همچنان باز هم توجه جدی حکومت در تمام رستان بالخصوص توجه علمای بزرگ و بزرگان قومی که هستن بخاطر یعنی امو درس تحصیل و تمام مواردی اینا توجه داشته باشند تا مدتان یک جامعه سالم داشته باشند.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملما څخه. دوستانو په یو بل خبرونه کې محرک لري کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به د افغانستان په اړه په ریپورتونو سربېره رضوان فکر پروګرام هم اوري، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونه ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د جوزجان په درصاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو شل تنه ماشومان او پنځه تنه لویان په تیرو درې ورځو کې مړه شوي دي. په لغمان کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ لګېدلې، له امله یې اووه تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتېده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د پرونۍ ځان وژونکي برید له کبله د وژل شوو شمېر چې ډېر ایراني زیارت کوونکي دي له اتیادنو پورته شوی. د جوچان په درصاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو شل تنه ماشومان او پنځه تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیمه صدف چارواکي دغو بې ځایه شوو ته د مرستې په رسولو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي که اوس هم مرستې ونه رسېږي کیدای شي تلفات لا پسې زیات شي. حلیمه صدف وایي متاسفانه چې د مسؤلینو بېغوري د دې سبب شوه چې پنځه مشران او شل ماشومان د سړې هوا او واورې له امله چې نږدې نیم متر واوره ورېدلې په غرنیو سیمو کې مړه شي. او خو د درصاب ولسوال رحمت الله حشر هم تاییدوي چې یو شمېر ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي. ویل کېږي چې سړې هوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوې کورنۍ له جدي ګواښ سره مخ کړي. په لغمان کې د واده په مراسمو کې د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله اووه تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام د الینګار ولسوالۍ د مرکز اړوند داود کلا په سیمه کې په یو کور کې چې د واده مراسم روان و د دولت وسلوالو مخالفینو لوري د هوان راتوغول شوې مرمۍ لګېدلې چې یوه اووه کلنه نجلۍ وژلې، درې کوچنیان او درې نور لویانې ټپیان کړي دي. څوکوي ټپیان د محل د مهترلام په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د روغتون د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت ته ډاډ وړ دی. افغان حکومت وایي قزاقستان ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په ایستلو کې به همکاري وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یارلن یدریسوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه.
قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د دولت غوښتنې د عملي کېدو په برخه کې به همکاري کوي، کوم چې د حزب اسلامي پر محترم رهبرۍ باندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره مطرح شوې ده.
ښاغلي غورزنګ وویل چې قزاقستان به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې دوري مشري پر غاړه واخلي. په بلغاریا کې د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي، شخړه شوې چې شپږ تنه پولیس پکې ټپیان شوي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جورجی کاستو نووا ټلویزیون ته وویل چې دا شخړه پرون د بلغاریا د پناه غوښتونکو په هرمانلیکم کې چې ترکیې ته نږدې پروت دی رامنځته شوه. کاستو زیاته کړه چې یو نیم زر پناه غوښتونکو په 250 پولیسو ډبرې وورولې چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول او پولیسو هم په بدل کې څلوېښت پناه غوښتونکي ونیول. په دې کم کې شاوخوا 3000 کسانو ته ځای ورکړل شوی او دغه کسان ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونو ته دې د سفر اجازه ورکړل شي. په بلغاریا کې چې د اروپا تر ټولو بې وسله هیواد بلل کېږي، د ټولو پناه غوښتونکو شمېر 14000 تنه ښودل شوی چې اکثره یې افغانان دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژونکي برید کې د وژل شوو شمېر چې ډېر ایراني زیارت کوونکي و له اتیادنو پورته شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون د بغداد جنوب ته سل کیلومتره لرې پرته سیمه کې په یو لارۍ موټر کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد د تیلو په یو سټیشن کې چې یو رستورانت هم سیرمه وو وچاودیدل. د چاودنې پر مهال دغلته په کربلا کې د 40 لمسوي مراسمو څخه د راستنو شو زیارت کوونکو بسونه تم شوي وو. د روټرز خبري اشان سو پولیسو او روغتیایي چارواکو په حواله ویلي د دې برید له کبله د پنځشنبه په ورځ ناوخته د وژل شوو کسانو شمیر د سلو شاوخوا ته رسیدلی وو. لسګونه نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي. د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې عراقي جنګیالوی د برید ترسره کړی. اخوا په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغې مړ شو چې په یوې چاودنه کې سخت ټپي شوی وو. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسله والې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قومندان سټیفن ټاونسډ له خولې په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا سرتیری د عینسا په سیمه کې په یوې چاودنه کې ټپي شوی وو. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې خپاره شي. د مصر پوځ وایي امنیتي ځواکونو اته سرتیری د سینا په ټاپو ځمکې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمی چاودنه کې وژل شوی. د مصر په سینا ټاپو ځمکې د اسلامي دولت وسله والو ډله فعالیت لري. د مصر د پوځ ویان د پنځشنبه په ورځ ویل دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د وسله والو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تالاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو درې بریدګر وژلي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یوه خزینه کارکوونکي په چاړه وژلې. پیښه د پنځشنبه په ورځ شوې او بریدګر د پیښې له سیمې تښتېدلی. پولیس وایي تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د مونټپلر خرګوټي نږدې په یو کلي کې شوی دا برید له ترهګرۍ سره تړاو لري او که نه. د فرانسې خبري اژانس د مونټپلر د څارنوال کریستوف باریټ له خولې وایي دا برید یوازې یو قرباني لري او تر اوسه د برید د انګیزې په اړه ځانګړي شواهد نشته. د زړو د پالنې په دې مرکز کې اویا تنه هغه عمر خوړلي ښځې او سړي اوسي چې په افریقا کې د مبلغینو په توګه کار کړی. فرانسې کې روان کال له هغه بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د داعش وسله والې ډلې منلی وو بیړنی وضعیت دوام لري. د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګشینګ ولایت کې د انرژۍ د یو مرکز چې د ودانۍ کار روانو د یوې برخې د نړېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا تنو ته رسیدلی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې په ورځ وویل په پیښه کې له څلور اویا وژل شوو کسانو څخه د 18 کسانو مړي پیژندل شوي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېر رامنځته کیږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کیږي. او د اروپا پارلمان پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې سره د ترکیه د یو ځای کېدو خبرې دې وځنډېږي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا په خاطر مخالفین ځپل کېږي، اروپایي ټولنې دا ګام دغه هېواد ته د یو ټکان په خاطر پورته کړی. د اروپا پارلمان له اروپایي ټولنې غوښتې تر هغو چې ترکیه له بیړنیو حالاتو لاس په سر نه شي له انقرې سره دې خبرې بندې کړي. که څه هم د دې پریکړې د مستقیمو اغېزو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو داسې ښکاري چې اروپایي ټولنه له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طویب اردوغان له لوري د واک د لا ټینګښت په خاطر د ځینو ګامونو په پورته کولو اندېښنه لري. دوستانو خبرونه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د مخدره موادو د کښت او تولید سترې لتنامنی او د قانون نه پلي کېدل بولي. په دې موضوع باندې زموږ همکار د دې وزارت له مرستیال فیصل حسینی سره مرکه کړې ده. حسینی، دا مرکه به درته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت یو هیئت نن تاجکستان ته ځي او تمه ده چې له دې هېواد سره به د برېښنا په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک کړي. په دې موضوع د انرژۍ د برخې د سلاکار امان الله غالب سره مرکه درته وړاندې کوو. د ښځو په وړاندې د زور زیاتیو په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. ځوان فکر هم له یاده مباسئ. افغان حکومت وایي له ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي. دا خبره د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان تواب غورزنګ پرون ازادۍ راډیو ته وکړه. ښاغلي غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې ویل چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پکار ده او په اړه یې ستراتیژي رامنځته کیږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له ترهګرۍ سره د ګډې سیمه ییزې مبارزې د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هڅې کړي او هیله ده ژر د ستراتیژۍ بشپړه شي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویاند تواب غورزنګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ افغان مشران د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته تللي او په دې اړه ژمنې هم ترلاسه کړي دي.
په لومړنیو تلاشونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ د افغانستان دولت هیاتونو تقریبا د سیمې ولس هیوادون ته په تیرو نهو میاشتو کې سفرونه وکړل او هدف د دې سفرونو د همدغې منطقې اجماع او د همدې اجماع په چوکاټ کې د منطقوي ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ رامنځته کول. موږ تعهدات ترلاسه کړل ولې موږ باور لرو چې د دغه تعهداتو د تطبیق مرحله اوسره رسېدلې.
ښاغلي غورزنګ وویل په دې ستراتیژۍ کې به د افغان سرتیرو ملاتړ او د سیمې د هغو هیوادونو یوازې پرېښودل چې د ښې او بدې ترهګرۍ سیاست مخته وړي لومړیتوب ولري. که څه هم د امنیت شورا ویان د ښو او بدو ترهګرو تفکیک کوونکي هیوادونو په ډاګه نه کړل، خو له دې مخکې افغان ولسمشر او نورو چارواکو په دې برخه کې د پاکستان نمونه یاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی سکل په ورسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال وویل چې پاکستان لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي او د ښه او بد تروریزم توپیر کوي. د ترهګرۍ ضد سیمه ییزه ستراتیژۍ د رامنځته کولو موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین ادریسوف سره پرون په کابل کې د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. اخوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د مرکزی آسیا رول مهم دی او باید دغه هیوادونه خپل ملګرتیا ثابته کړي.
دغه تیر 15 کالو کې د آسیای مرکزی هیوادونو ډیر فعال نه و په افغانستان کې، مګر د داسې یو اجماع د کارولو او د کمم کېدلو لپاره دا د شدې دغه کس او اراده کې پیدا شي د سرحد په دواړو غاړو کې د آسیای مرکزی او افغانستان غزمی اوس یو همزمانم عملیات وسی. دا به فکر کوم زیات مفید وي. دوی باید خپل قوت او خپل حمایت د افغان دولت څخه په کاتي شکل باندې اعلان کړي او په هغه کې عملی ګام واخلي.
افغان حکومت د کار په پیل کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر راټولېدو ټینګار کړی و او هڅه یې دا و چې دا هیوادونه سره همغږي کړي. که څه هم افغان چارواکي په دې کار کې ځانونه بریالي بولي، خو لا هم په عمل کې د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلون نه دی تر سترګو شوی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې نن به د برېښنا شرکت څخه یو هیئت تاجکستان ته ولاړ شي او تمه ده چې له دغه هیواد سره به د برېښنا په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. د دې وزارت د انرژۍ د برخې سلاکار امان الله غالب ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم دغه برېښنا افغانستان ته په لوړه بیه تمامیږي، خو په کابل کې به د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر یو حده هواره کړي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي غالب سره مرکه کړې او په اثر کې په کابل کې د برېښنا په برخه کې د ستونزو په اړه پوښتلې.
متاسفانه تاسو پیژنم کې او بو کمیږي دا خپل داخلي منابع چې او بو کم شي نو تولید بار کمیږي. تقریبا موږ 100 میگاوات کابل نه جو خپل دي منابع داخلي نه پاتې اخلو. یو نیم کال نورم دا دي مشکل سره موږ بویو، لیکن کمیږي. ولې چې موږ توګه نامې لرو وزارت نه جواب او د شنه ریاست قرار ان شاء الله سبا د رئیس عمومي برښنا د یو ټیم تخنیکي سره د تاجکستان ته که امکانات لري تاجکستان چاغیر برق اضافه واخلو. برق وی ورکو تاسو جمعه کې تخپل بل منبع چ موږ لرو، لیکن پیسې زیاد اخلو، هغه قیمت زیاد اخلي. یو بل برنامه لاس کې اخیستې دولت څنګه مصرف کم کو. د مصرف کمول لپاره اول مرحله کې د کول دفاتر دولتي اداره چې د شفاخانو او مکاتب د ټول چلاولو موږ تبدیل کو کم مصرف چلاغونه پوري د همدې مطابق چې موږ مصاحبات سروي کړې تقریبا 100 میگاوات موږ کولی شو برق زیات کم کو.
غالب صاحب د ملي وحدت حکومت د انرژي د تولید برخ ته ډیر توجه کړی ده، بیا هم چې جمعي سي حتی مرکز کابل برېښنا نه لري، خلک د ستونزو سره مخ سي، ولایتونه خو حل ته پرېږده. د دې په اړه نور څه پلانونه لري؟ تاسو څه ډول به د ستونزو ته د حل لار پیدا کړئ؟
یو عمده ګرځ فرض اوس موږ راوړی چې تور خو سیم نه تشویقو د لوسي تولید کی هم دې په سروبي یو 30 میگاوات برخ ته موږ الکوزه ګروپ سره مزا کو تفاهم نامه دغه باندې کار روان دي. ډیزاین مطالعات باندې 250 میگاوات برق د غاز د شبرغان کې او مزار کې جوړیږي او همداسې یو 100 میگاوات بانک اسلامی سولر جوړی نغلو کې او خپل کجکی کار باندې شروع شوې ده تقریبا 100 میگاوات اغم جوړیږي نو دا ټول موږ یو ځای کوو تقریبا 300 میگاوات برق موږ د سکتور خصوصي په کومک سره جاسره دبل زاوکی کې زموږ خپل خود کفایي طرف نه او دا مشکل انشاءالله ډیر ژر به حل کیږي.
بله غالب صاحب څه مده مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د انرژي د برېښنا د تولید پر یو شته بندونو کار پیل سي خپل تولیدي برېښنا باندې څومره کار شوی دی؟
د یو شپنت شوې لې تقریبا 15 بندونه موږ اشتاد د تولیدي ټول کار مکمل شو ترې د حرکت ملي ته کله چې انشاءالله حرکت ملي نن ته منځوري راشي عملی قرارداد به موږ تاسو به امضا کوو هغه کار او تقریبا نه نور بندونه د ډیزاین مطالعات دي چې بند جوړی کی تقریبا 3-4 کال وخت اخلي بندونه ام دې لپاره موږ هغه حل د پاره څو کله پورې انشاءالله بندونه جوړی کی موږ د لمر او د باد طریق نه کوشش کوو دا او د ګاز پروژې نه هغه ته موږ اوبلویت ورکړی چې هغه دې سره جوړی کی یو کال دوه کال کی
په افغانستان کې ګڼ شمیر خزی او جنې په کورونا او ټولنا کې لا تاوتریخوالی سره مخ دي فعالان له حکومت نه غواړي چې د خزو او جنو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره جدي اقدامات وکړي په ورته وخت کې د خزو چارو وزیر دلبر نظری هم په یواد کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي منی وي دا وزارت دغه پدیدې په وړاندې تر دې زیاتې هڅې کوي په دې اړه عباد الله حنانزه له کابل ریپورت لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو مرکه واوریده د مرکه په اوبو او انرژي وزارت کې د انرژي د برخي له سلاکار امن الله غالب سره نجيبي سمان کړي وا لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خزو په وړاندې د زور زیاتی پیښې په افغانستان کې لوي او رسی بلې تزیاتیږي په دې موضوع د عباد الله حنانزي چمتو کړی ریپورت اورو
ځان سوزونه د زهرو او موګکانو او د لړم د وژلو درمل خوړل او ځان زندۍ کول هغه څه دي چې خز یو جنیتری د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې د یوې لارې په توګه کار اخلي سویتا هغه 3 کلنه خزه ده چې له واده څخه یو نیم کال تیریږي هغه هم د خپل خاوند د کورنۍ د تاوتریخوالي قرباني ده سویتا په داسې حال کې چې له سترګو یو خکې بهیدلې او اواز یې رېږدېده وویل چې د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې په هدف یې غوښتل ځان وژني
د لړم د وژلو دوام یې وخوړل او هڅه مې وکړه چې ځان وژنم کله چې د کوما په حالت کې روغتون ته بوتلم ډاکټرانو ویلي و که چیرې ځنډېدلی وای نو له منځه به تللی وای
سویتا بایي خاوند او د هغه کورنۍ یې په هر ډول پلمو وهي ان تر دې چې څلور میاشتنی ماشوم یې هم شکنجه کوي د سویتا مات شوی هډوکی او د هغه پر بدن د وهلو او ډبولو نخانی هر انسان خوشنی کوي او ښکاری چې په ډېرې بیرحمۍ سره شکنجه شوی ده
لکه چې مې ماشوم پیدا سوی هغه هم وهي د وهلو او ډبولو نشانې اوس هم زما پر مخ ښکاري حق او ناحق پلمې نیسي د سینې هډوکی مې هم مات سوی سر مې هم مات سوی دی
هخوا د سویتا مور زیا جان وای چې زوم یې اند د پر لور وختان هم خوړلې دي
نو نارس میګان دیالوګ میشن میا ای دختر د
فاطمه کله چې په ډوډۍ کې وېشته وي نو لور ته می وای چې وېشتان دې مشتپاخه کړی دي نو اوس یې په خپل اوخره لور می وای چې وېشتان نه خوړل کیږي خو هغوی چنګار وکړ او زما لور یې وهله او زما په لور یې وېشتان خوړل
مادر جان سر سویتا ممو یې خوراند
زیا جان له حکومت څخه غواړي چې د لور په برخه کې عدالت تامین شي او خاوند یې دې ته مجبور کړی چې لور ته یې طلاق ورکړي خزیون جونې په داسې حال کې له تاوتریخوالي شکایت کوي چې د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي اندېښمن کړی دی د خزو چارو وزیر دلبر نظری چې د چهارشنبې پر ورځ یې په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خزیون جونې له تاوتریخوالي سره مخ دي
امسال بخصوص در ایام ماه مبارک رمضان
پروان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شونځو پرنجونو د تیزاب اچونې پرنجونو د جنسي تیریو سوځولو غیابی محکمې سنگسار او لکور د تشتیدو په تور د شذو د زورولو پیښې وسوي
دلبر نظری ویل په روان کال کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3400 قضیه ثبت شوې دي د سویتا په څیر داسې ډېرې ښځې او نجونې شته چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جبري ودونو بد ورکولو فزیکی او اقتصادي تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سربیره د خپلو خاوندانو د نامشو هوسونو قرباني شوي هم دي. فاطمه د دا ډول ښځو یوه بیلګه ده چې د خپل خاوند د نامشو هوسونو قرباني شوې ده. د فاطمه په خبره خاوند یې یوازې له هغې څخه نه، بلکې د هغې له خور او مور څخه هم نامشو غوښتنې لري.
تل به په خپل موبایل کې خرابې خبرونه لیدلې او زه به هم هڅولم چې وی ګورم او هر غوښتنه به له ما نه کوله، خو کله به مې چې نه منله زه به وهلم. همدارز ما مور او خور ته هم سترګې نیولې وې، پر ما به فشار راوړ چې خپل مور او خور مې ورته راولم چې خپل نامشروع غوښتنه پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه اندېښنه لري او په دې برخه کې د دولت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې مسؤل لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د وژلو موضوع د تاوتریخوالي یوه مهمه موضوع ده او باید حکومت ورته پام وکړي.
د ښځو د وژلو موضوع چې زموږ د ارقامو له مخې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې 115 قضیه مستند شوي، له بده مرغه دا پیښې د افغانستان په جنوب کې ترسره شوي دي او حکومت نه دی توانېدلی چې د دا ډول پیښو مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښځو پر باندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي او ملي ستونزه ده او حکومت یې د حل لپاره ژمن دی.
ښځه لومړی درجه شخصیت لري او د ښځې په توګه د احترام وړ ده. نن د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه نړیواله پدیده او بدبختانه یوه ملي جدي ستونزه ده.
جبري ودونه د جنو پر وړاندې د تاوتریخوالی یوه بیلګه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو د کمیسیون راپورونه ښیي چې یو شمېر جونې چې جبري ودونو ته نه حاضرېږي له کوره پر تېښتې، ځان سوځونې، ځان وژنې او پر داسې نورو پیښو لاس پورې کوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
پر انتخاباتو د څارې یو شمېر ټولنې او د ولسي جرګې یو شمېر غړي برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یوه برخه ګڼي او وایي چې برېښنایي تذکرې باید خلکو ته وویشل شي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي کارپوهانو په باور برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یوه برخه ده او د دغو تذکرو ویش به د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې اغېزمن تمام شي. په انتخاباتو پورې اړوند د مدني ټولنو مشر جانداد سپینغار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ کې ځنډ سیاسي دلیل لري. د نوموړي په خبره د برېښنایي تذکرو ویش کولای شي چې په انتخاباتو کې د فساد مخه ونیسي.
یوازنی دلیل سیاسي کېدای شي چې دا ماتلوه کدا پروسه تطبیق شي د مملکت لپاره ډېر زیاتې ښېګڼې لري. د اقتصاد په برخه کې وګورو، د صحت، معارف، امنیت په برخه کې به تاثیر ډېر زیات وي او د انتخاباتو په حساب کې خو طبیعي ده تاثیر لري، ځکه که موږ برخي تذکرې ولرو په اسانه توګه کولای شو چې یو رای ورکوونکی وپیژنو په یو محل کې، هغه په اصطلاح وصل کړو د یو ډیټابیس د لارې نه مرکز کې د کمیسیون دفتر سره.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي سیمین بارکزی په دې باور ده چې د برېښنایي تذکرو له ویش پرته به انتخاباتي اصلاح رامنځته نه شي. سیمین بارکزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خلکو په بدلېدو را بدلېدو سره انتخاباتي اصلاحات نه رامنځته کیږي.
برېښنایي تذکرې باید خلکو ته ورکول سي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خلکو په بدلېدو را بدلېدو سره به انتخاباتي اصلاحات رامنځته نه سي. هغه وخت به اصلاحات رامنځته سي چې برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکول سي او هیڅوک فساد ونه کړي.
تیر کال هم د وزیران شورا د اجرایي ریاست په مشرۍ د هغه کال د 1988 نیټه د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل ورځ اعلان کړی و، خو لا هم دغه لړۍ په رسمي ډول نه ده پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ چې کله یې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي معرفي کول هیله څرګنده کړې چې د اساسي قانون له مخې به ډېر ژر د برېښنایي تذکرو د ویش د صدور ستونزه هم هواره شي. په ورته وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش عمومي رئیس همایون محتاط د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به ډېر ژر پیل شي.
دولت مصمم است که پروسه به خیر به زودی آغاز شود و در
دی وای دولت تصمیم لري چې دغه پروسه ژر پیل کړي او د ملي امنیت شورا په ورستی نس کې ولسمشر خپل دوه مرستیال شغل دانش ته دنده ورسپارلې و چې دغه پروسه په وړاندې ستونزې هوار کړي څو وکړای شو دغه پروسه عملی کړو بلې د قانون د تعدیل په وړاندې یو شمیر حقوقي ستونزې شته کوشش کړي چې ټول ستونزې حل شي او دغه پروسه پیل شي
مشکلات زود حل بستازن تا پروسه به خیر آغاز شي
تدی وړاندې د کورنیو چارو او مخابرات وزارت په ګډون د برېښنایي تذکرو په ویش پورې اړوند ادارو خبر ورکړی و چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې پوره چمتووالی لري ښاغلی محتاط وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په لړۍ کې ځنډ یوازې سیاسي ستونزه نه ده بلکې په دې برخه کې حقوقي ستونزه هم موجود ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا به حل شي سباون کاکړ ازادي راډیو کابل
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د نشي موادو د کښت او تولید سترې لټ قانون نه پلي کیدل او نامني کړي د دې وزارت مرستيال فیصل حسینی پرون ازادي رادیو ته ویل د افغانستان هغه سیمه چې ناامن او قانون پکې په سمه توګه نه عمل کیږي د نورو سیمو په مقایسه پکې د مقدره موادو کښت تولید او قاچاق زیات دی په دې اړه زموږ همکار عباد الله ننزیل ښاغلي حسینی سره مرکه کړې او په سر کې د نشي موادو د کښت تولید او قاچاقو د زیاتیدو عوامل ترې پوښتلي ښاغلی حسینی وایي
یو اساسي هم دنده د تنفیذ قانون ده مشکلات د تنفیذ قانون ناامني ده تاسو صحیح په جریان کې هستئ په موږ هغه ساحاتو کې ناامني ده کښت تولید قاچاق هماغه ده ځای ده یو مشکل چې د تقاضا ده کې احتیاط خلک معتاد دي هغه آگاهی عامه ته ضرورت لري که مش او کولیسیتو تا پدغ دنده که موفق سو انشالله ده شد تاثیر که پا اغا ده امنیتی پسهو که او بل چی مربوط ده کخت ده اغا قاچاق ده اغا ده اغا ساهو که ده چی التا و امنیتی خطر لانده ده خصوصا ده موکه اغا ولیتونه چی پا اموش امسایگان من دی اغا لری ارتباط لری
د معتادینو په برخه کې تاسو څه کړی اوس هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو سیمو کې ګڼ شمیر معتادین مونږ لرو په دې برخه کې رښتیا هم تاسو څه اقدامات کړی دي او همدارس د هغه توکو هغه موادو چې دوی تر رسیدي د هغه په برخه کې د اړوندو ادارو سره څه پالیسي جوړ کړی
د تطبیق قانون دا اغه بل سکتورونه باندې امنیتی سکتورونه ده اړه لري تر څو چې اوی خپل دنده ادا نکړي مونږه په حق هدف چې ختم د دې مصیبت ده مونږ نشي رسیدلی اغه سکتورونه هم تاسو پوهیږئ چې یو غټ مشکل یا لوی مشکل چې موږ لرو اوس ناامنی ده او بلې د بیرته د افغانانو چې بیرته راتک خپل کور ته لکه موږ مهاجرین لرو عودت کرندگان هغه ځینې خلک هغه په منځ کې شته چې معتاد ده څو وخت چې دا دوی راسېدل ته لکه ویروس باندې د شیو کیږي په جامعه کې مونږ د مه مزار کوکنار او د کاهش تقاضا تدبیر تنفیذ قانون هغه ټول په پلان عمل ملی یا اکشن پلان بدی اغا دی هر وزارت کار یا دنده معلوم ده مونگ پالیسی جوړول او نظارت کول دوی کار ده مونگ هر وقت گزارش لرو پخپل گزارشونو که دا راضی چی پدغه که مشکلات داده چه سو چی موجو گرو عدم تنفیذ قانون زکه په حق اصحو که جنگ ده یا ناامنی ده التا دی تنفیذ قانون مشکلات صرف مستقیما متوجه کیږي هم دغه ناامنی لواجینه ځکه د بدبخت پدیده مستقیم تړاو لري د تروریزم او مافیا کی
اساسی گزارشونه اساسی راپورونه څخه چې په تیرو کلونو کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې رښتیا هم لازم کار شوی او کنه او کنه دې شوی کومو برخو کمکاری کړی په دې برخه کې
کمکاری خو اصلا یو خو لکه می مخکم ویل اشاره کو یو اصلی عامل ناامنی ده، لکه چه امنیت تو نبی اصلی تینگ نبی آلتا پساهو که آلتا خصوصا دام ده اطراف ساها که ده موج نشه ویلو چی به هغه زایو چی امنیت نشته ولی آلتا تنفیذ قانون نکی. خب معلومه ده چی ده یو ملی مشکلات ده چالش ده تر سو چی ده امنیت مسئله ختم نسی مونگ ده صفر کولو یا یعنی دم مهار کولو خبرم نشکه ولی ده یا پویگی تاش ده سلوف ارتباط ده با یعنی ده امنیتی لواجی نه
دا نشه مواد پر ضد مبارزی دا وزارت لمرستیال خغلی حسینی سرمو دا ازادی رادیو مرکا اوریدا. اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو 20 تنه ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو دریو ورځو کې مړه شوي دي. په لغمان کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ لګیدلې، یوه وکلنه ماشومه یې وژلې ده او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. افغان حکومت وایي قزاقستان ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه به د حزب اسلامي د مشر د نوم په لرې کولو کې ورسره همکاري وکړي. بلغاریا کې د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي شخړه شوې چې شپږ تنه پولیس پکې ټپیان شوي دي. د مصر پوځ وایي د امنیتي ځواکونو اته سرتیري د سینا په ټاپو وزمه کې د تالاشۍ له یوې پوستې سره په موټري بمې چاودنه کې وژل شوي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژونکي برید کې د وژل شوو شمېر چې ډېر ایراني زیارت کوونکي ول اتیا تنو پورته شوی دی. په سوریه کې یو امریکایي سرتیری له هغې وروسته سا ورکړه چې یوې چاودنه کې سخت ټپي شو. او فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یو ښځینه کارکوونکي یې په چاړه وشلې. دوستانو سم مخکې لدی چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو و غداد چې د عراق پلازمین بغداد جنوب لور ته پرون په یو انتحاري حمله کې لسګونه کسان وژل شوي. ډیر وژل شوي هغه ایرانیان دي چې په کربلا کې د 40 لمراسم ورسته خپل هیواد ته روانو. په دې اړه د صفی الله ستانګزی ریپورت واوري. ورپسې ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو مهیروي.
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتره کې د بابل ولایت په حلاسیمه کې پرونی انتحاري حمله ته باندې او یا زیارت کوونکي وژل. د بابل خاري شورا د امنیتی کمیسون رئیس فلا الخفاجی په سیمه کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې لک تر لګه او یا تنه په دې انتحاري حمله کې وژل شوی دي. هغه ویل ډیری وژل شوی ایرانی زیارت کوونکي دي او یوازې لس تنه عراقیان په وژل شوی کې شامل دي.
حدث اليوم هذا الاستهداف تفجير الاجرامي.
الخفاجی وایي یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی کې وشو. یو ل چاودیدونکو موادو ډکه لارې د تیلو په ټانک کې وچاودیده. د برید په پایله کې اویا که اتیا کسان شهیدان شوي دي. ډېری وژل شوي د امام حسین زیارت کوونکي وو چې بېرته خپلو کورونو ته روان وو. د ریپورټونو له مخې انتحاري حمله کوونکي دا حمله ل چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټېشن کې وکړه چې یو رستورانت ته نږدې وه او ایراني زیارت کوونکي ورتلل. عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي کېدای شي د حملې هدف د ایراني زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټر و چې په نتیجه کې څو نور موټر هم په بشپړ توګه سوځېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا په بغداد کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 50 تنه ایرانیان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اعماق نومي ویب سایټ کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله د دوی یو عراقي جنګیالي ترسره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخت غندلې ده. د دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایران او عراق په کلکې مبارزې کې کوم خلل رامنځته نه کړي. امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره یې غمرازي ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي چې دا وژنې د داعش د ظلم او د انساني حقونو د ترپخو لاندې کولو یو بل بیلګه ده او د عراقیانو ترمنځ د فرقه ایش خړو رامنځته کولو هڅه ده. چهارشنبه پر ورځ هم په بغداد او شاوخوا سیمو کې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. په عراق کې په ملکیانو باندې دا حمله په داسې حال کې دوام لري چې عراقي پوځیانو د امریکا په هوایي ملاتړ په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد لشپګونې او راهیسې پوځي عملیات پیل کړي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه. د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو تاسو خبر یاستئ چې له تیرې سمودې څخه په پاکستان کې میشت افغان کډوال په زور راوستل کیږي. هلته یې پولیس او پوځ نیسي، ډول ډول تعذیبونه ورکوي او دې ته یې اړ کوي چې خپل هیواد ته راستانه شي. ډیری افغان کډوالو هلته کورونه جوړ کړي وو او ښه کاروبارونه یې درلودل، خو د پاکستان د حکومت د ناسم چلند له امله اوس دې ته مجبور شوي چې کورونه، جایدادونه او دکانونه په ډیره ارزانه بیه وپلوري او له پاکستان څخه پخې سپکې کړي، او ډیرو یې خو همدا کار کړی هم دی. خو اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې د پاکستان حکومت د مهاجرت او ګاونډیتوب له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي او په زور افغانان له هغه هیواده بهر کوي. که پاکستانی واکمن افغان کډوال په جبري توګه له خپلې خاورې راوباسي، نو افغان دولت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د راستنېدونکو کډوالو دپاره کوم چمتووالی نیولی دی؟ او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې استاد صادق الله امین او د ښکلا راډیو همکار ضیاء الرحمن خپلواک ځوابونه ووایي. لومړی د ګردي میز میلمنو او بیا تاسو درنو اورېدونکو ته زه روح الله انوري هرکلی او سلامونه وړاندې کوم. ضیاء الرحمن خپلواک، تاسو خپله اوس راستانه شوي استئ د پاکستان نه، هلته افغان مهاجر افغان کډوال د کومو ستونزو سره مخ او یا مخ دي؟
افغان کډوال هلته ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. داسې نه شو ویلی چې مقصد ځینې افغانانو ته کارډونه ورکړي، ځینو ته نه دي ورکوي. چې نوم افغاني هغه ټول ځورول کېږي، که کار ورسره وي هغه لا ځورول کېږي، ځکه دا معلوم دی چې دا افغان دی. موږ سره اسناد هم هلته موجود و، کارډونه راسره وو، ډېرو ستونزو سره مخ وو، د کور نه بهر نه شو وتلی. یو ورځ یې کور ته زه ورغلی وم، کور ته راغلی په کور یې چاپه والې وه، د کور اسناد راکوي، اسناد مو ته راویستل، کارډونه راکوي، کارډونه مو ته راویستل. یو ویلی دا یو بوزه، یو شپه یو بوتو، بله شپه بیا راغلم، بیا چاپه والا، بله شپه م ورسره بل ملګری بیا مخره کې کور کې، داسې ویلي مې نوبت به کېدو روان ځل به زه لا شم. نو داسې ستونزې دي، کارډ اسناد هر څه موجود وي، بیا د هغې سره هم په عذابول کوي. بل د افغان کوم ورونه چې دي هلته کاروبار دی، نور حکومتي سیستم کې را هلته خو افغانان نه پرېږدي، خو دغه ریړه چلوي یا رکشه چلوي، دغه کاروبار دی، هلته هم هغوی هم تنګ کړي دي، تاسو زموږ کاروبارونه خراب کړي دي او په عذابوي تکلیفوي.
هلته زیات خلک کاروبارونه لري، لکه دوکانداري شو، فابریکې شوې، سرمایه ګذاري کړي، د هغوی څه حالات
دي؟ نانواري صاحب، که د هغوی حال درته ووایم چې ځینې خلک داسې دي کورونه جوړ کړي دي، تقریبا اتیا لکه نوي لکه ډېر پیسې مصرف کړي دي په کورونو خالص، دوکانداري خو ته پرېدوه، هغه کورونه ته اوس څوک نه اخلي. تقریبا نوي لکه روپۍ کور جوړ کړی دی، اوس یې ته په دېرش لکه پنځهش لکه روپۍ غواړي. ډېر سخت زیاتی ورسره روان دی. کاروبارونه چې دي، دوکانونه زیاتره دوکانونه ولا وران کړه، د افغانانو وران کړه، ځینو ځایونو کې دوکانداري ته څوک نه پرېږدي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي د افغانانو بیچارهګه. او دلته چې بیا د خلکو د نوشار والا چې نه پوښتنه کوي، چا خو په زور نه یې راشړلی، نو نه ته سترګې نه لري، دا افغانان ځورول کېږي، دا پخپله د زور پاڅونه ده. کنه ما ته چا نه دي ویلي چې لاړ شه، خو دغه تکلیف او دغه د زور پاڅونه نه ده.
هلته چې بیا کله افغانان راستنیږي، یونیسیار دفتر لري هلته ثبتېږي، هغوی سره هغوی کوم سلوک کوي افغان کډوالو سره؟
نور صاحب، که احتیاط ووایم، په پېښور کې د یونیسیار والا ډېر ښه سلوک کوو. دا ته وایم چې که ځینې هلته عکسونه غواړي، ان تر عکسونو پورې که چا سره یو عکس هم ګرځېدل، به دا بېچارهګان چې چا سره خو یو عکس نه ځي راوړي چې بل ته له وباسو، مکمل ارت سهولت یې ورته برابر کړی. ډېره ښه رویه ورسره پېښور کې کېږي، ښایسته رویه ورسره کوي یونیسیار والا پخپله، قلم نه واخله تر ارت کاغذه پر ټول سهولتونه یې ورته موجود کړي دي. هېڅ ستونزه نشته، دی د اوبو پکې سورې ارت ورته برابر کړي، ځایونه ته ښه مجهز کړي دي، ښه برابر کړي او ښه سهولت یې ورته برابر.
ډېره مننه صادق استاد. ته راته دا ووایه چې دلته افغان حکومت دغې کډوالو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
حکومت پالیسی خو ډیره کمزور ده، وای چې موږ تدابیر نیولي. کله چې مشکل جوړ شي، سیلاب تیر شي، وای موږ تدابیر نیولي. سیلاب چې رارسېږي، سیلاب نه مخکې باید خلک تدابیر ونیسي. مهاجرینو سیلاب تورخم نه راغی او تر مزار شریف ورسېدو، هغوی وای موږ تدابیر نیولي. حکومت که کومه څه لازمه وه، هغه شان ته خدمت حکومت ولا نه دی کړی. په کار دا وه چې دلته په تورخم کې به هلته یو خیمه خیمه هغه ور کړي وي، سکول ته برابره کړي وي، او دلته راتلی په تورخم کې ورته یو کمیسیون ته ناست وي، هغوی ته د اوبو دپاره یو مقل مسایده کړي وي چې که چا بیخي کور نه وي، همالته زیر ځای ستنېدلی دانه د خیمه والي سکول به ور ورکړي وي، او د مخې چې کوم کومکونه وي هغه به ورته کولی. اوس خلک لاړل، خلکو په کورونو نه وتل، په حجرو باندې نه وتل، بېخي د چا سرپنا ځوانان شته چې پارکونو کې پراته دي، په لارو باندې پراته دي. د هر افغان خور دا شربت ګوره ده، شربت ګول تر په کابل کې کیلو ورکړل، زه فکر کوم دا هر افغان شربت ګوره ده. هر یو خپل حیا لري، عزت لري، د وطن ناموس دی. دا ټول د سفرسته په وطن کې درته دا باندې پراته دي. حکومت له سفرې شندې کوي.
من استاد شهاب تاسو راته دا و چې پاکستان نن سبا چې افغانان په زور راشړي، دې ته مجبوري چې د پاکستان راوځي خپل وطن ته راشي، دا د نړیوالو قوانینو سره کوم سمون خوري او کوم مخالفت دی؟
موږ د پاکستان هیواد باندې یا ایران دی او نور هیوادونه دي، دا ګاونډي ټول اسلامي هیوادونه دي، دوه حقوق لري، یو د مسلمانۍ او بل د نړیوالو قوانینو. نو د مسلمانۍ حق خو دا ده چې کله د مکې نه مسلمانان هجرت وکړو مدینې ته، نو هغوی ورسره زما دوه خځې دي، هغوی ورسره زما ته وره دی، زما بس د مسلمانۍ دا اصل دی او دا شرط دی. نو دا خو موږ سره پاکستان نه ده کړې، موږ باندې خپلې کندې آبادې کړې، په موږ باندې خپلې بیدیاوې آبادې کړې، په موږ باندې خپلې صحراوې آبادې کړې، او تر دې چې موږ هلته کورونه زموږ افغانانو جوړ کړل، فابریکې جوړ کړلې، د قالینو د نورو شیانو کاروبارونه جوړ کړل، په پښو چې ودرېدل، دغه ملک اقتصاد یې ورته ښه کړ. نو اوس هغې موږ راپاسیو، ما دومره اورېدلي دي چې دغه مالدار افغانان دی ته لا دومره څه وایي نه، هغې ولې پاکستاني شناختي کارتونه ورکړي دي دپاره چې پاتې شي او سرمایه هلته وسپمئ په کار یې راولي. خو دغه غریب چې رېړه او رکشه چلوي، نو دغه ډېر ژورېږي پکې. او د نړیوالو قوانینو باره به زه دا ویم چې پرواز صاحب چې څنګه وي لیونه وي راګرځېدلی ماجر دی، د یونیسیار والا ما سره دومره ښه کوي، خو دغه نړیوال دي که نه؟ زه دغه نړیوال ته چلته هلته کوم ماجر پروت دی، دغه قانون ته د پاکستان چارواکو ته ولې نه ښیي؟ زموږ چې دلته دولت زموږ نارې وایي چې موږ یو حکومت دی، یو نظام دی د افغانستان، نو دا به نړیوال ولې غږ نه کوي چې زما ماجر د دغه مادې دغه قانون په اساس باندې زورېږي، دغسې حالات ورسره کېږي، بې وخته راشړل کېږي. د دې خو به یو معین مقدار قانون څه ته وایي؟ قانون خو دې ته وایي چې د خلکو لخوا جوړ شوی هغه کلي قاعده چې د هغه د ژوند سهولتونو کې فراهم شوي وي هغه. نو د ماجر دپاره دلته د قانون دا کلمه بیا د نړیوالو په اصطلاح باندې دوی بیا څنګه ارزیابي کوي زه نه پوهېږم، خو زمونږ د مهاجرو سره چې دغه کوم زیاتی کېږي دا د اسلامي قوانینو د نړیوالو قوانینو خلاف او یو فساد د لمن وهل دي په یو مسلمان باندې، په یو انسان باندې، یعنی د بشر حقوق د پښو لاندې کول دي. بلند
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو دا پروګرام چې په پاکستان کې د افغاني کډوالو د ستونزو په اړه دی، او بیا دلته چې کوم کډوال راستنیږي هغوی څومره ستونزې لري، په دې اړه تاسو له ازادي راډیو نه دغه پروګرام اورئ. پوښتنه دا پیدا کی زیور رحمان خپلواک صاحب چې تاسو چې کله راستانه شو افغانستان ته، دلته راغلی خپل وطن ته، افغان حکومت یا نړیوال تاسو سره کومې مرستې وکړلې؟ آیا کافی دی دا؟
امیر صاحب موږ چې کله د ترخم بارډر نه راوختلو خپل خاور باندې مقدم کړ، باور وکړه زړه مو خوشحاله شو ډېر سخت خپل خاورې ته راغلو، خپل وطن ته راغلو. توپیر ته خیما کله چې دا پرمې مو راوړې دي یونیسیار دفتر ته، افغانستان کې، پاکستان کې مو راواخیستې، افغانستان یونیسیار دفتر ته. د دې دواړو یونیسیار دفترو کې فرق و چې هلته هر رقم سهولت یې برابر کړی دی، ماشومانو دپاره، د لویانو دپاره، زنانو دپاره، سوره سفانه، هر څه برابر دي. لاس په لاس د سرګرځي کوم مشکل خو نشته، کوم ستونزه خو نه لري، دومره سهولتونه ورته برابر کړي دي. خو دلته چې راغلو د دې خلکو بیا توپیر بدل، توپیر یې دې چې و چې سر اته بجې ورغلي او لس بجو پورې ته سرې غرمې ته ناست و، ولې وې یونیسیار والا نه دي راغلي؟ پام کو لس بجې وې راغله، چې راغله هلته یو کمرو ته ونوتل، څنګه چلی اوس به شروع کی کړي شروع نه، اوس چیس کی
لس بجو باندې
راغلی، اوس چیس کی
سمناره کا اوس څنګه
نه پوهېږم چې دا څنګه چلی وای، دا ورځ د حال دی، هر ورځ دا بیچارهګان وایي چې راغلي زنانه اوسرې ماشومانو سره په مور ته ناستې دي سره ګرمۍ کې. نو د یونیسیار دفتر دلته غیر منظم و، برابر نو خراب یم نکوله.
استاد شهاب دا راته ته وایي چې دغه یو راستون شوی ورور دی د پاکستان نه، دا غزي د یونیسیار له مامورینو ښه خاطره لري، خو د خپلو مامورینو نه چې یونیسیار کې کار کوي ډبل معاشونه اخلي، د همدغه افغان کډوالو د راستنېدونکو په نوم باندې زیاتې پیسې اخلي، ولې ښه سلوک خلکو سره نه کوي، وجه څه ده؟
مننه نورې صاحب، زه په دې کې دومره ویم چې موږ دا یوه کلمه د عامه پوهاوي ډېر استعمالوو. دا صحیح ده چې یونیسیار یوه نړیواله موسسه ده، خو کارمند دی په افغانستان کې افغان دی او په پاکستان کې پاکستانی دی. هغې د اخلاقو د نگاهنه عوامي دا به منو
واقعاً چې خخلو کو تر اوسه پوری خو اخر چې د پاکستان حکومت هم ته بچټی شو عوام یې راته بچټی کړ او هغه زشت او بد سلوکونه شروع کړل. خو بیم ته که د یوې ادارې مامور یې که ته یو منصبدار یې نو اخلاق خو تا نه چا وړی دي څه دې د وسه نه کېږي. رحم عاطفه دا خو د انسان شعوري او فطري شیان دي دا په کې باید او بې زه هغه ته افغان نه وایم چې هغه عاطفه ونه لري په دې زړه سوی ونه لري دغه دېرش څلوېښت کال انقلاب درېدلی او د کې رحم او شفقت او لورینه نه وي چې تا لستا ورور خور بوډا ځوان ماشوم دومره سخت او تکلیفونو سره چلته د کور نه شړل شوی دی راویستل شوی دی کاروبار یې خراب شوی دی مې دا راغلی دی او ته په دغه سپین لنکوزر کې ورته لس بجې راځي د دغه غټو چارواکو باندې د مهاجرینو په وزارت باندې مونږ دغه غږ کوو چې الل اقل ته خو دغه خپل پرسونل دومره تیار کړه چې هغه تا به یو مازدیګر راورسي بیا ته په ویډیو شپه وکړي او بیا ته ورله په لس بجې راځي نو بیا چې ته چیس کې او بیا وزګارېږي یوه ګنټه کار کې بیا غرمه ده مونځ اودس به کس کوي که نو والله عالم دغه وخت هسې چټي بچیو په مشروباتو او معقولاتو باندې ضایع کوي. دوی له په کار دي چې د اخلاقو نه کار واخلي د عاطفې نه کار واخلي د شفقت نه کار واخلي. دوی ته په ورین تندي باندې خراغ لاس وي او د یو کس کار کوي باید یو کس په ځای باندې د پنځو کسو کار وکړي چې دغه خواخوږي خو سختکاره ته کنه په نور څه نه شي کولی زه ورله نه ورکې بل څه ځان سره په کوټه کې نه دی راکې نو دغه شفقت او مهرباني په نچا وړي
چې د همدې په سر پیسې مخلي تنخواګانې مخلي بیا هم ښه سلوک ورسره نه کوي.
بالکل بالکل چې ته د خپل هېواد د یو مالی د یو پولیس د یو ملي اردو د هغې په لس چنده او پنځه چنده باندې معاش اخلي او په تیار ګاډي کې راځي تیار ګاډي کې بېرته سپور ځي د یو افغان دپاره ته دومره په ځان باندې نه تېرې چې ته لږ وختي راشي ګرمي او یخني ونه کړي او د هغه لپاره هغه سهولتونه فراهم کړي. ته باید په ګنټه کې لسو ګنټو کار وکړي ځکه دا خو زمونږ یو ویړانی حالت دی. بالکل تا دلته په ویډیو باندې خلک ناست دي زنانه تناسی دي د افغانستان حیا او عزت ته ناست دي او ته هغه سره دغسې سلوک کې داخلي شاید نظر خبره ده.
من شهاب استاد صادق استاد که چیرته یو افغان لکه مخکې چې مونږ وویلې په خپلو خبرو کې چې د همدغې افغان کډوالو په نوم باندې ډبلې تنخواګانې اخلي هغه د یو افغان ورور سره ښه سلوک نه کوي آیا دا ګلم کولی شي د بل ملک د مامور نه چې زمونږ ماجر سره زمونږ کډوال سره ښه سلوک نه دی کړی؟
دا خو کاره خبره ده چې یو خو افغانستان کې د حکومت او د مامورین دا خلک ټول په اداري فساد کې اخته دي مرسته کوي نو یو ماجر څه کوي هغه د خپلو بچو غم راغستی دی نغدې ګټې غم یې راغستې نغد ماجر هم خو نغدې لاسو په کیسه کې نه دي خپل بچو نقد په کیسه کې دي چې د هغه لپاره هر قسم اداري فساد وي غلا وي چونې کوي کېدای شي په دې ماجرونو کې به د دې خلکو د غلا کمه مقنه چې دا خلک دونه چوپ پاتې د دې خدمت نه کوي او خو پاکستانیان او خو د افغانان د زورونې نه خوند اخلي او مخکې پخوانې ته اغوستله اوس انتهي خو هغه 1983 کال کې هغه وخت چې د نظیب حکومت و نو هغه وخت کې د ماجر کلمه دا د عزت نه وي پروتو ورو د هغه رنګ د کمېدو کمېدو چې اخر په هندو باندې بدله شوه اوس ته هندوان وایي پېښور کې تاسو هندو وایي هغه وخت کې چې د پاکستان په ګټه او د روسي سور ښکېلاک مخې ته افغانان د غرونو غونې ځان راواتول پنجاب یې بچ کړ پاکستان او اسلام آباد یې بچ کړ همدا ماجر و هغه وخت د ماجر په کلمه کې ډېر خوند ډېر عزت پکې وي چې په کوم ځای په کوم پاټک به ورغه سلامونه به ورته کول په هر ځای کې به دا قدر او عزت دی خو تر څو یې هغه رنګ یې کمېدو کمېدو تر څو چې اخر په هندو باندې اخر بدل شو د ماجر نو هغه هغه درته خو ګیلنده په کار هغه خو څومره چې افغانان ځورۍ ځورۍ خو په داخل د افغانستان کې هم د خلکو د ماجر ټکي ته کوم عزت په نظر باندې ونه کتل تاسو موږ تاسو یو د خلکو سفر په کوم ځای کې مثال دا کونړ دی چې هغه سفر کوم خیمه ورکړي کوم ځمکې او ورځې او له چا ورکړي دي چا یې کوم په کوڅه کې چې څوک کوم هیئات ګرځېدلی دی په قوریا پسې مثال دی د زراعت په بلو بلو پروژو پسې مثال ګرځي چلته په هغوی خپله ګټه ده اوس توضیح کوي یا سموار توضیح کېږي هغې پسې خو ګرځي خو چې یو ماجر کورنۍ راغلې ده ولسوالۍ ته ډکې دي مرکز ته ډک دی په دې بازار کې پښې پښتو ځای نه شه داخله کې مې راغلي هېڅوک په کیسه کې نه دي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو نن مونږ د افغان کډوالو په ستونزو باندې پاکستان او افغانستان کې د دوی په ستونزو باندې غږیږو په دې غږیږو چې په پاکستان کې دوی د کومو ستونزو سره مخامخ دي دلته په خپل هېواد کې کومې ستونزې لري او د افغانستان حکومت ورته تر اوسه څه کړي دي. ضیاء الرحمن خپلواک تاسو نوي راستانه شوي یاستي تاسو سره افغان حکومت د ځمکې کومه مرسته کړې تر اوسه یا ستاسو په شان نورو کډوالو سره ځمکې ورکړې کمې
ده ور کړي دلته څه شي ویل تر اوسه
انور صاحب چې تازه د پاکستان رسول شي ما چې زلرم دا نور ورونم لري ټول ستوري تاسو سره شریکوم په دې خاطر شریکوم چې دا چارواکي ووري چې توجه کې خپل کاوه کله چې د افغان مهاجرینو ته د دغه پرمو په بدل کې پیسې ورکول کیږي در پرمی پسر من اخفل اندازه پیسی دی دوی دو کومک نه علاوه در در پیسو که هم غداری کهی توی سنگا ستاس پان با دیر تراوارم ستاس و زن رزیت خلق و توجه تا نشتا دید این موضوع تا در خلق چی ری در صرفان و سر قرارداد کهی زری کالری چی دی آقا تیخلی و در کم دیر نسیار در کم نوی دالر چی دی دوی در زن سرساتی زکر زری دالر و در نوی دالر فمنس که دیر فرفتی زکر مزو سر مخ شما تقریبا لس لوټونه چې دې ما ته زړه راکړي او هغه یو لوټ چې ده تقریبا سر کو 200 روپۍ ارزان دي بل لوټ نو ډېر پیسې جوړيږي تقریبا ډېر تاوان مون تر ورسو
دوی د قرضې کې تجارت شروع
کړي دې کې تجارت شروع کړي چې بل څوک کومه کوي په دې کې موږ سره تجارت شروع کړي دي مګر زړې روپۍ ورکې دي ما ضرورت دا چې موږ په خپل کړي کې یا په ولسوالۍ کې د اوسېدو لپاره ځای نه درلوده نو موږ د مجبورۍ نه په زموږ علاقه کې چې دی زموږ اصل ځای کنړ دی کری کورونه دا شیزونه نشته دی کوټې ښار دی هر سړی خپل کور لري خپل ځای لري خپله علاقه لري نو د دې خاطر په ننګرهار کښې واړول چې د کری کور کې به اوسېږو تقریبا هغه کومې کومک چې را سره کړی وه خو په کرایګانو کښې لاړو لاړو د ځمکې وادې را سره شوي چې ځمکه به در کړو کوټې به ته جوړې کړو داسې به وکړو هغسې به وکړو هېڅ هم تر دې دمه را سره نه دی شوي ورغلي وو د مهاجرینو ریاست ته د ننګرهار چې ورغلو وایي ستاسو کنړو دپاره دلته په ننګرهار کښې ځای نشته خپل ولایت لري خپل مهاجرینو ریاست لري هلته لاړ شه موږ ورته مونږ په کنړ کښې نه اوسېږو مونږ دلته په دې ننګرهار کښې اوسېږو دا یو مشرقي دی دا یو افغانستان دی زه د افغانستان یم ما د افغانستان تذکره اخېستې ده ځکه په هر ځای کښې اوسېږم د دې افغانستان د خاورې یم زه اوسېدلی شم وایي نه ته د کنړ ولایت ستا تذکره د کنړ ولایت هم ته باید لاړ شي کنړ ولایت ته کنړ ولایت مې ځای نه لرم مچینې لري زه څه وکړم مجبوره شوم راغلم د کنړ ریاست ته کنړ ریاست ته چې راغلم مل پر مصر ته وم د ځمکې لپاره غوښتنه کوم چې یوه نمره ځای راته راکړه چې خپل آبادي پکې وکړم خپل ځای پکې وکړم وایي موږ ځمکې نه لرو ده وایي ځمکې نه لرو په مړ بدله سب کړمه خو د ځمکې تمه مه کوه ځکه چې ځای نه لرو نو آیا دا کنړي په دې افغانستان کښې حق نه لري څه وکړي چېرته لاړ شي په ننګرهار کښې نه پرېږدي په بل ولایت کښې نه پرېږدي او کنړ کښې ځای نشته زما ځای نشته ماشومان سره دې کوم مرسته کړې ده کومه کمبله دې ورکړې ده کوم لوښی دې ورکړی دی چیا دې ورکړي دي دا دومره نارې به وایي چې افغان مهاجرینو سره به کومک کېږي مرستې به کېږي چیا تر دې دمه چه شي تر دې دمه هېڅ شی هم نه دي شوي ننګرهار کښې دغه کوم افغانان چې یا کنړي چې اوسېږي ټول د دغې ستونزو سره مخ دي
تشکر صادق صاحب ولې افغان حکومت دومره بې غوره دی د خپلو خلکو نه هلته هم د ده ولس د ده خلک ستونزې ګالي په پاکستان کې او دلته چې راشي بیا هم ستونزې ګالي نه د ځمکې غم ورته کوي نه د یوې خیمې غم ورته کوي چې لږ په ارامه ژوند خو وکړي که د هغې ځینه راشي دې خوا ته چې د په خپل وطن خو شکر وباسي که نه
یوه خو د حکومت اشرف غني حکومت یو ساوې به ورته وي چې د مهاجرینو جالې د پاکستان کښې را ورانولي دلته به یې ته مکمل تدابیر نیولي آخر دغه ځای نه د پاکستان حکومت سره د مهاجرو په مثال یوسیار دلمدهی سره خبرې وکړي چې مهاجر را وړم دلته دې په توده ځمکه باندې را واړول چې هر څه تورخم نه را واخوتل په ولسوالو کښې جنګ په ولایتو کښې جنګ نو که نور ته نه هلته خو اولاد خو یې محفوظ وو که نه تر په سور جنګ باندې را واړول خلکو په خپلو ولسوالو ته لا ونه شو کړی چې لاړ شي دلته د حکومت هېڅ بلکل دې خلکو ته متوجه بیا نه بېخي
تشکر ضیاءالرحمن خپلواک ستاسو اوس ماشومان کومې ستونزې ګالي چې مکتبونو کښې هلته داخل ولته یې ښې نمرې اخېستلې اوس په څه حالت کښې دي
نو انوري صاحب ماشومانو ته ډېر تکلیف دی مکتبونو کښې مداخل کړي وو هلته یې نومونه ولی نه لیکي هغه ځای نه مونږ داسې په زور راشړل شوي داسې راپاڅېدلي وو اسناد ځان سره نه دي را وړي او معرف ریاست را سره همکاري نه کوي او کومک را سره نه کوي زموږ ماشومان ځان سره رجستر کړي او ځان سره یې نومونه ولیکي دغه تکلیف دی تر اوسه پورې زموږ ماشومان نومونه نه دي لیکل شي خالي ځي مکتب ته ځي او را ځي
موقتي دي
موقتي او داخله ولا هېڅ نه ده ورکړې او نه یې ورته ورکړي
استاد شهاب مونږ چې کله پاکستان ته مهاجر شو افغانان ته پاکستان خپلې دښتې ورکړي هغه دښتې چې په اصطلاح مرغۍ به پکښې د تندې مړه کېدله او پاکستاني عسکر به پکښې نه شو ګرځېدلی د ویرې نه امنیت نه و هغه افغانانو آباد یې کړلې پکښې کورونه جوړ کړه ځایونه یې جوړ کړه افغان حکومت ته څه په کار دي چې دغې افغان کډوالو سره یا راستنېدونکو سره څومره مرستې وکړي او دا به د امنیت په ټینګښت کښې څومره مهم وي د دې افغانانو راستنېدنه
زمون د وطن د ورانۍ لامل اوس یوازې تقریبا تر اکثریته پورې همدغه مهاجر دي خو دا مهاجر چېرته خپل هېواد ته راستانه شو نو انشاءالله چې زمونږ د وطن د ناامنۍ دغه صورت حال به تر ډېره حده راکم شي یعنې ختم به شي زه خپل فکر باندې دا وایم او
امدا وجه وا چې پاکستان په موږ باندې د غخپلې وران جاړي کستا سخیلی انوري شمنګ تاسو چې چرته اول لاړو نو موږ باندې امدا د سرحد بیت د افغانستان د سرحد مربوطه شمه چې دا ډېر شړې وي دا حکومت هم دلته نو دیو چې ته ډېورن وای او ډېورن نه اخوا کو با جوړ دې ک ما مومن دی دغه استور به ځان تر د قندار پورې دغه سرحدونه را باندې ونیول تم دې په خاطر دا روس افغانستان ته راشي او د افغانستان ټول ونیسي بیا به مو صدا ماجر په پاکستان کې جنګ او دلته به مو همدا بمباری دا به ولي نو زه دغه خپلو چارواکو باندې غږ کوم دا زمونږ کنل چې مونږ یو درې حصې غر دی یو حصې ځمکه ده خو راشه ته یو چارواکي ته د حکومت وي او د ورځې د لاهور ډاک ته غوښتی شي ته یو چارواکي ته وي او د ورځې شینکوړه بګ لتلی شي ته پشت لتلی شي ته د نرنګ نه اخوا چې سندرغاړي په ټکو کې یادی دا بیلې بیلې سي دغه ځمکو ته وګوره آیستا د کنړ به دومره ماجري چې دغه ډګونه دشته کې نه ځېږي تر ګمبیرې ډاګه پورې بره خلاصه کې چې د پیجدرې طرف ته کمې ځمکې دي د اسمار او ناړې طرف ته کمې ځمکې دي خو نور هېڅ هم نه وي دغه سپېره غرونه چې بوټې هم پکې نشته دا غرله ورک دغه د سیند د غاړې دا سیند پې را مهار که دې ماجر پې نمره نمره که ورله ورې که جوړوي بیا ځان له اوبه بهت آسان وي خو زه نه پوهېږم چې زمونږ چارواکي به کوم تصمیم نیسي او ته په دې یقین وکړه چې دا څوک تر اوسه پورې هلته پاتې دي واقعا چې دا دلته زیانه لري او که نه وي نو چې تا له ولایت له راشي تا له ولسوالۍ له راشي او تا له ستا کلي له راشي او بیا هم ته پېژنې نه چې د دې ځمکه شته که نه شته نو چې بیا یې تصوت وشي دا خو به تا باندې عند الله او عند العبد دا یې په تا باندې حق دی چې دره به ته زی ورکوي حکومت څه ته وایي حکومت مور پلار دولت څه ته وایي دولت مور پلار نو ته به د خپل بچي پرورنه داسې کې نو دا زما د چارواکو نه غټه ګیله ده او غږ پرې کوم چې دغه خپلو هیوادوالو ته زمینه سازي وکړي ځایونه ولور کړي ښه ډېر ځایونه شته ته د ترخم نه چې راځي او د ننګراره پورې دغه شړې دشت دغه باندې څه کې چې روزه نهسته حکومت ته راځي لس رینجرې واته رینجرې نه لوځي د ننګرار نه چې کابله پورې ځي دغه دشتو ته ته وګوره دغه به چا باندې همدا ماجر به کې دیرکه دغه فسادونه به ختمې دغه جنګونه دغه بمونه به ختمې چې په سړک کې دغلته کې غوښتون نه هلته کې غوښتون دلته دومره والوتل نن هلته راشه چې دا خبر مو واورو چې نن دلته دومره ماجر ځای پهځای شو نن دلته دومره ماجر ځای پهځای خو زموږ افغانستان چې د دغومره بدبختیو سره مخ یو که ته یو کس مالدار راولې او هغه دلته یو وړه عادي فابریکه جوړه کړي نو که د سره څلور پنځه افغانان چې دلته خو تا سره بغیر د پولیس او مالي ملي اردونه بل بس هم نشته کارخانې جوړې کړي اقتصاد په کارخانو ودرېږي اقتصاد د عامو تاجرانو په عام المنفعه کارونو باندې ودرېږي راشه دغه خلک راوله خپل مالی قانون کې یو ته تخفیف وضع کا مالیت ماخله پاول کې دلته خاورې سره آشنا کا امنیت محفوظ کا او دا خلک په کار باندې وګماره چې ځان سره نور د بیوز د غریبان راځي کې راپورته
تشکر من ستاسو د دری وار نه مننه چې موږ سره په دې ګرځې میز کې برخه واخستل او د درنو اوریدونکو نه هم نړۍ مننه چې تر دې د موږ سره پاتې شو
Barat, yash, sar, day, nana, wala, pen, shambar, day.